احمد شیبریم دا ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په اتلسمه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې ته د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل نړۍ د افغانو ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
مای جایزه را فقط برای زنای افغانستان که امروز
زه دا جایزه د حقوق ښځو په استازی توپ چنن په یو سرخلاص زندان کې اوسه او د حقوق لپاره تر لاسه کوم، د حقوق لپاره چې په میاشتو میاشتو د خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا په زندانونو کې دي.
لاسه ډیرو خبرونه اوري. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمېنې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم و. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ دي به دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14مه هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د ملګرو ملتوی ویډیلی پر طالبانو ژغ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
وړاندې به دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلی چې اقلیمي بدلون یې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې څلورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی وو چې د استرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې لوبې شي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. پدړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیرونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوګنیدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجه، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډک چلند مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل، دا یو همکاران یې له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ډسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
له هغې ورځې چې طالبانو د واکمنۍ یا قدرت واګې په لاس کې اخیستې دي، موږ د دوی د پراخو او پرله پسې سرغړونو شاهدان یو. له بده مرغه د بشري حقونو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نشته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوشنېدلی دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک میسون لغړی شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقونو له نظره د جزا اهداف ستاسې ګوري، هم د بشر د حقونو له نظره هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغیر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو د جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه یې په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق معنا ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ هیوادونه شي د درې سر کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تېر کلو کې ګزارشونه ورکړي دي. نو وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو ته لوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نه ستوله بلې خو د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوم ولاسو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښته شکنجه ټول مشخصه سي دغه په دې جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو وهل تر هغه وخته پورې چې مړ شي دا مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلی سي. نو له دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګانو له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې ښکاره شوی دی زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ حتی دوهې په تړون کې دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې دي. په کړنه کې شرایط لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطحه باید څنګه اړیکو وساتل سي پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر او دوی فکر کوي چې دا څونه کوم په دې توګه توند لار سو دا زموږ هغه دغه استقلالیت خاري حل داسې نه د نن ورځ په نړیوال سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسناد چې افغانستان هم یو لړ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیونو نو د اسناد په دې نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کوي او له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصه هغه اقدامات لازم دي هغه باید دې پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي شبنم صالحی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړی او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشټې له کبله خپل احتجاج سپارلی دی. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پوره پور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې افغان شارج دفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکي وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستاني چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بې دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1946 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1.5 شاخه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دونی گرخار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ وسیدونکو هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
تګانی سیلابونو ډیر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې نو مثال ورانی دي او زمونږ کالی او د غشین مېن اوسه پوری په خیمو کې دي. تر اوسه پوری موږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې دې موږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمعي کې ډیر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخدای ته مریضان دي او ټول دغه سي کلات ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بې وزلي. خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاري نه کېږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته. شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 1.5 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه نفوس به تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سږکال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه وه. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انځورونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستې ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلي ترنک سره شخېدلې هم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتمو بجو وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خصوص په فوټبال ته مخ کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کوریشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درېیم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کوریشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي. د سبا لپاره لوبې سره به د قطر په کوربهتوب د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبې هم پای ته ورسیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو ایرانی چارواکی ویلي په روان لمریز کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ارنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پنځمبې په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. ښاغلي قومي وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس زیاته کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسۍ نشتوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکېچ لامل شي. ښاغلي تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحلې ډېرې اساسي باید اسلامي امارات ترسره کړي. لومړی خو د بیمې موضوع چې ډېره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور لپاره داسې یو طرزالعمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنیو هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولي چې افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. د یو خانه به د کار زمينه برابر شي، د بل خانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی خواهد.
د پانګونی لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بر سوداګریزو لوبو کې 5 افغان لوبغاړي په سیالیو بوخت دي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپ اچونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. دا چې ښاغلی نوید په دې لوبو کې د لوبېدو په پار څه نظر لري د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکرو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې بالنګ کول، نوی ګراوندونه، نو واقعا لږ سخت دی، خو کوشش بمدی چې زر تر زر ځان ورسره اجسټ کو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوئ چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتری لپاره د لا ښوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه، څه د تاثیر نه هم ډکوله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مرا د فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي سپینران یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب وکټ ټو وکټ ته بالنګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبولی. نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم، کله مې چې لومړی وکټ ډیبیو وکټ واخیسته خپله کورنۍ راته یاده شوه چې څومره به خوشاله یې.
یو لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه وکټې واخیستې، د کرسلین وکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه و؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاص کر ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالنګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالنګ پکار ده، داسې وکټ کې کومه سي بالنګ پکار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترینه چانس هم ده چې د جینه زده کړه وکم.
لومړنۍ لوبه دې د ایډلیټ سټرایکر پر وړاندې وه چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې له هغې لوبډلې سره لوبېږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره دې خبرې وشوې؟ څه درته ووي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوې؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترینه الګو ده، د هغه خبرې د هغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس را کوي، مطلب په ځان ما خپله په ځان ډېر باوري کوي کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي. نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسټرالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چرته د دې ګراوند په باره کې معلومات راکړه چې بیت څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لېږلي پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي ډلګۍ پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بی وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. داسې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله داسې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کېږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسئ، د ټولو هیوادوالو غږ، د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلینه خبری کوم زما غشتنه او پښتنه ل اسلامی امارات او هغو موسسونه همدارد کوم سی په افغانستان کې کومک کوي ل مسکینانو سره هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک حقی هغه کوم سی مستحق نه یې نو غوښتنه مو همدار ده سی لطفاً مهربانی وکړی هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی له مایوب سره وسی له یو زخمی سره وسی له کونډې سره وسی له یتیم سره وسی هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته په کار ده کوم سی نه دي حقداره.
السلام علیکم.
را ولایت بکوال ولسوالۍ ته مې اړیکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه قیم مؤسسات چې راځي را ولایته دا خوارو غریب ته نه ورسي دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه موټر ولري زموږ کورو ته راغلي وو په کورو کې ګرځېدلل څوک چې په کور کې هغه څه د غالې ولري انا غوته لا نه ورکوي پر ملکانو باندې مه ویشئ سره ملکان لاسونه پکښې وي خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته به جو ډیر شتک کښټوی لند خبرونه. د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په 13مه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړي دي. د افغان خبریالانو د مدافع ټولنې پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا اقدام غندلی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړی شوي دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې له جایزې وروسته وویل نړۍ د افغان ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. په یونان کې څلور ترکان وروسته لاغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونان د ساحلي ګارډ په حواله د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. او په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مردوي دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډېری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. د سجده رو په روان خبرونه کې وړاندې د جغرافي درس تدریس در وبښي د سجده رو په دې خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو چې پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي درس اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو یو مرکه سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لورې جوړ شوی د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل کیږي. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. له دوی څخه به واورو چې انځورګران څومره آثار نندارې ته وړاندې کوي.
تقریبا فرق کوي. ځینې هنرمندان دي هغوی څلور پنځه اثار ورته انتخاب کړي دي. ځینې هنرمندان دي چې هغوی په درې څلور میاشت کې یوازې یو اثر کار کړی دی چې پر هغه باندې خواري کړي وي هغه وړاندې کوي.
او ستاسو څرنګه څه شی نندارې ته وړاندې شوي؟
زما تقریبا زه دغه درې میاشتې په دغه ریزیدنسي کې وم. زموږ هنري پروګرام پر یو اثر باندې مې کار کاوه. او هغه اثر مې تکمیل کړی دی چې یوازې یو اثر مې نندارې ته وړاندې کوم چې پر هغه مې ډېره مطالعه او تیوري او عملي کار کړی دی.
د دې اثر په باره کې که د ازادي راډیو ادبي مجلې اورېدونکو ته معلومات ورکړي څرنګه اثر دی څه شی ده؟
اوس دغه یو کال مکمل زما انتخاب دغه د چرګ پښې دی. په هغه کې مې هغه د وحدت د یووالي پر موضوع باندې کار کړی دی او دغه برخه باندې مې کار کړی دی چې هغه بیا انشاءالله وروسته بیا لیدونکي که چېرته د انځور وویني بیا د ور څخه یو څه اخیستی شي.
ستاسو د اثر دا تاسو په خپله انتخاب کړی دی او که نه هغه کومو کسانو چې نندارتون جوړ کړی دی هغوی ستاسو اثر لیدلی دی او بیا یې دا ترې غوره کړی؟
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. دا کوم چې اوس نندارتون وړاندې کوي دا یې انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کوي هغه اثر را مخته کوي. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې دي هغه اثر موږ ته قبول ده.
د ستاسو کوم اثر چې نندارتون ته یې وړاندې کوئ دا په څه شی رسم شوی دی؟ پنسلي ده، روغني رنګ دی، څه شی ده؟
په غوړو رنګونو باندې کار شوی ده او تقریبا اندازه یې شپېته په یو اتیا کې ده.
افغان هنرمند اقبال ترنک.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پاورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دوه کورس په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل، ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخ کې باید هنری مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې، چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنگ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو، او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثلا یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي، چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بیا له دې چې یو نقشه مقیاس خو نه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړې مقیاس لري، او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت،
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د صنعتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکا د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا کرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځان سره لري. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې صنعتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم را ایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسی.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ور دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع لولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره د جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړې جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړېږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په 2 نیمایي کې د بخار ماشین په کاستوره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمنګتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوی هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله کابل ته سفر کاوه د نور سوغاتونو ترڅنګ یو اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکات ورکاوه. اوس زموږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي، په 1315 هجري شمسي کال په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او 12 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
غلری کوڅه کې مسافر غوندې والا مات میں دے غرور ہے وسوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سختیوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور گندے والا اڑیما
خبر دوڑا
سوایم غږ مې نه وزي. کزړه کانه کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورستل کلو نو دې غږ واورم را نه و پختې سوکه به څنګه درته وایم چې زه یم.